پړو
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجرا کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجرا کې داسې ګرم ټن ټکور دې په حجرا کې داسې ګرم ټن ټکور دې
نن نه خبرونه مو د حجره فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي راځي وګمې رشید ته غوښ شو
قدر منو اوریدونکو حجره چې د میلمستون میلمځای میلمکور دیره بیټک او پيوش میر نور نمونه یادیږي هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسیدو خونو ته حجره ویل کېده له ډیرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کیږي له بهر نه میلمنه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نسی او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپل مشترکې فیصلې کوي نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جلا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډیر ملي مشر و هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنن فعالیت نشو کولای بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډیر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران
د جلې د غختل لپاره روی باران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي خو ښځو کور ته داخلیږي ولې سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلې په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو خپل په اصطلاح دغه جلې چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او لمک سره دوستی وکي یعنی حتی د واده په باب تصمیم هم په اجرا کې نیول کیږي حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي ځکه نارینه کار کوي پیسې کور ته راوړي پیسلا ټول اقتصادي مسایل په نارینه او پر رابطه پیدا کوي بنان کله چې د حسابې وخت را ورسیږي نو نارینه زی په حجره کې کینی جلا کینی د دې لپاره چې ماشومان مزاحمت ونی کی د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نیوي بیا نو په حجره کې پیسلا د خپل پانګې او درایې په باب باندې دوی په خپل منځو کې سره کینی حسابې کوي
خغلی زدران زیادوی چه پا پختنی سیمه که خوشبخت استرهای حق دی چه پراخه حجره ولری او ده حجره ده چلخت لپاره خد زمین سازی وکری. ده حجره لرل پخپلا ده میلمه پالینی یو زنگری نخده. دینی علم نورالله کوثر ده افغانی طولنی او یو شمیر نورو طولن و خکارت او پیر حجره پا گوته کوی. نموره ده حجره پا دینی ارزخت هم را تغییه دلی.
مگ پا خپل دودیز لحاظ سره مگ یو غل رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره او دیره په نورو ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلفې ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. او پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کوي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کوي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، په لرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګی زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې 15-16 کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې وي هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي. نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجدادی هغې پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړي توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نوم یې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یادرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړې؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څیړنپو نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت ول هغه بیګانه وي، ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي، که بیټه کې بیوي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. هر طرفي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک او پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ورکې پرچوي، خپل کوټونه چې ورکې اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کمرنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه